لاس پجیش ودا سدی رادو د دې سر په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري می رحمت صفای مختوری السلام علیکم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سرګندونی لرو چې وایي پاکستان موافقه کړې ده چې افغانستان د پاکستان له لارې له هند سره سوداګري وکړي. د امیر خان متقی د دې سرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه قطر د افغانستان وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړه. طالبان وایي افغانستان د جمهوریت د وخت په څیر ستر پوځ ته ضرورت نه لري او د کرکټ د شلو ورنو د نړیوال جام پایلوبه به سبا په دوبۍ کې وشي. د خبرونو تفصیل قطر وایي متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون په واشنگتن کې وویل کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو، هلته موږ ډیرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحد ایالاتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلي، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یوه پراخ بنسټه حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي. قطر هغه هیواد دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او پرون یې موافقه وکړه چې په کابل کې به په خپل سفارت کې د امریکا د کنسولګرۍ د خدماتو څانګه پرانیسي او په افغانستان کې به د امریکا د ډیپلوماتیکو مؤسساتو د امنیت څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه یې وتلو ته تیاری ښودلی د یو نوي فرصت خبر ورکړ. شاغل بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر لسمه څخه ټول هغو امریکایي وګړو ته چې له افغانستانه د وټولو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغو ته چې وایي وټولو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالات وایي تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لارونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د مخکینی رژیم د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته په خپلو لیکو کې ځای نه ورکوي او افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري. امیر خان متقی پرون دا خبرې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړې. متقی زیاته کړه چې وړوکی پوځ باید له داسې کسانو جوړ وي چې وفادار او هیواد پالنې ته ژمن وي. د افغانستان له مخکینی پوځ سره ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو د تجهیز او روزنې په برخو کې مرستې کولې او ویل کېدل چې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو شمېر شاوخوا 300,000 ته رسېده. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي، خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په شل وریز نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنه کړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف الدرس پرون په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ به دوام وکړي او زیاته یې کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دی لیدلی. د کرکټ د نړیوال شورا رئیس همداراز ویل چې دا شورا به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د کرکټ د وضعیت په اړه یو راپور ترلاسه کړي او د هغه پر بنسټ به پریکړه وکړي او غور به وکړي. بل لور ته د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیل شي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه او استرالیا په بی ګروپ کې پاکستان له مخې لري کړ. دا لوبه چې ټاکل شوې وي په هند کې ترسره شي د کورونا وبا له امله متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لومړی ځل دی چې د نیوزیلند او استرالیا لوبډلې د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبې ته رسېدلې دي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازیو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د آزادی راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په یوه لیک کې چې د اکتوبر په 9 نیټه د تاجکستان ولسمشر ته استولې لیکلي دي چې د آزادی راډیو د تاجکي څانګې له خبریالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلن او ګواښونو او همدارس د هغو خنډونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د آزادی راډیو د آزادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړي دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم وروسته له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د آزادی راډیو خبریالانو ته د کار د جواز له ورکولو ډډه وکړه، نو د کانګرس دوه غړیو له تاجک چارواکو په ورته لیکې غوښتي وو چې د آزادی راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. او وروستی خبر ده چې چارواکي وایي امریکایي سوداګر ګلن ډي ورس یوه میاشت وروسته تر دې مړ شو چې دا خوب یې پوره شو چې فضا ته لاړ شي. نه څلوېښت کلن ډي ورس فضا ته په بلو اوریجن ستور بیړۍ کې تللی و. د ده وړه الوتکه پرون د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. په دې پیښه کې یو بل 45 کلن توماس فشر هم ومړ. ډي ورس په خپله ماهر پیلوټ و او فشر د الوتنې ښوونځی درلود، خو دا څرګنده نه ده چې پرون په دوی کې کوم یوه سیسنا 122 الوتکه چې یو ماشین لري چلوله. ډي ورس د اکتوبر په 14 په یوه تجارتي فضایي بیړۍ کې فضا ته تللی و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ایز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ وویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونو د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو جګپوری ډیپلومات مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 24 پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21 د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره واره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا مالو اتنا سکھ بندر میں باہر استفادہ کی ان جو سر اٹھانا قدم ہندوستان افغانستان سے دیوس کے وعدہ کرے تھے داخبر پاکستان دیوالا بندر بناری اجازہ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
ډیپلوماتیک
متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
السلام علیکم، زه شکوفه یم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار امریکا نیولې را ما ورازادې راډیو صدا تیغام ثبتومه چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سمدا هیله ده چې موږ ته بهته ښوونځي اجازه راکړ چې موږ ښوونځي پرانیست. نو ښه خپرونه ښه اورېدونکو کې او ښه حکومت وکړي، داسې حکومت ونه کړي چې هم ښځې ځوروي هم نارینه ځوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه زه اسدالله استاد سره په اړیکه کې یم. وروره، د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نسته او خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړی ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بله خوا ته حرکت وکړي او کوچ و بار وکړي. هغه هم داسې ځای هېڅ په سترګو نه لیدل کېږي، چیرې ولاړ شو، چیرې واړه وو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل د فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسني حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نه سو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز، یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما غږ دې لوړ مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره، یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار وي هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچه اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښت وکړي. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي. تکه تکه دي، تکور تکور دي، در به در دي. هېڅ څوک یې پوښتنه نه کوي. اوسني طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپلې ګزاره په یو طریقه لاسته راوړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ غږ دې خپور شي، چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه منطقې ته ورته پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
او سجی رډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. لژمنې سره سم وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خپرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځې چاودنې او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې په رسېدو باندې یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په ترېلې سیمه کې جامع جومات د یوې بمي چاودنې هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلي میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یوه لویه بېلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نې کم لاس نیسي، خو د دې ډلې په هر برید کې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسؤلیت که څه هم د جمعې ورځې تر پایه چا ونه مانه، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره له دې چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکري اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنېدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلای دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولی. په مقاله کې راغلي دا په 15 اونیو کې په جماعتونو باندې درېیمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیاګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینډ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسېدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوری وښيي. تېره اونۍ د طالبانو